سلام ستړي مشه په افغانستان کې تا مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځنګل شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر دغه پروګرام باندې ورسو د دې سات خبرونو ته د خړو نړیوال پروګرام د هرات لا زلزله زپلو اصل زره کسانو سره د خړو د بیړنۍ مرستې لپاره د 19 میلیونو ډالرو اچلو مرستو غوښتنه کړې ده په هغه خبر پانه کې چې د خړو نړیوال پروګرام د چهارشنبه خبره کړې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د مشر مرستیالې انا ماریا سلهونه ویلي چې سازمانې د ژوندۍ پاتې شوو لاسنیوي کوي خو دوی ته باید خواړه د افغانستان لپاره له هغه پروګرام څخه برابر کړي چې اوس د بودیجې له سخت کمی سره مخامخ دی هغه زیاته کړې ده د همدې لپاره دوی د اضافي بسپنې غوښتنه کړې ده د نوموړې په خبره د دغو زلزلو په څیر ناورینونو هغه ټولنې نورې هم ځپلې دي چې له مخ کې په مشکل کې د ځان لپاره ډوډۍ برابروله د نړیوال پروګرام ویلي د اټکل مخې د زلزلو په سیمه کې 25,000 ودانۍ ویجاړ شوې دي د پروګرام د مړو شو کسانو شمیر 1,400 او د ټپیانو 1,800 تنه خوده لیدي د کابل په دشتي برچو سیمه کې وی 14 اڅو موټر ویجاړ کړی دي د په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې وایند خالد زدران نن په خپل ټولنی شبکې ایکس پانه کې د دې پیښې په خلای کړی دی ویل دي چې 14 د سوداګری دی او مارکیټ په پارکینګ کې شوی چې لملې بلشوي اور درې موټر ویجاړ کړی دي هغه ویل دي دغه 14 شته زیان نه رسولې او زیاده کړی دی چې په دې اړه چې دا ډول 14 ولې رامنځته شوی د څړنی پیل شوې دي د شتبرچي د کابل هغسي مد چې اکثریت اوسیدونکو کې شیاګان دی ولدي مخ کې هم پکې تاسې ورته ډيري خنړې 14 شوې دي د اسرایلو پاوز هغه څه د شواهد په توګه خبره کړل چې سرګندوي د غزي په یوروختون کې د تیر چهارشنبه 14 د فلسطینیانو لخوا د فیر شوې او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهمات په نتیجه کې په دې پیښه کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوې دي حماس د 14 پړه پر اسرائیل واچولې خو اسرائیل وایي په غزه کې ډیره دی بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریزی ډلې لخوا فرشوې توغندې کې د 14 رمنسه شوې ده د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پلازمېن برلین د يهودانو پر یو عبادتځای یا کنيسه ورچون کې بمی حمله په سختو ټکو غندلې ده هغه نن ویل چې د يهودانو پر مرکزونو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي د جرمني پولیس وایي چې نن سهار وختي په برلین کې وی کنيسې ته دوه اور غرزون کې بمونه ورګزار شول دغه بمونه چاته زیان نه دی رسولې خو د جرمني پولیس هغه په منځني ختیځ کې لښخړو سره تړلې ویل دي چې په جرمني کې د یهودانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د کرکټ نړیوال جام شپږم لوبه کې نیوزیلند د شپږ وکټو په سوځیدو سره افغانستان ته 209 منډې هدف ورکړی دی د دې سیالۍ په چاپ افغانستان ګټلې و خو ته په چونه غوړه کړې و د نیوزیلند په توپهونکو کې درې لوبغاړو نیمه سلیزی وهلې دي د افغانستان لپاره بیا عظمت الله مرزي او نبین الحق دوه وکټې اخیستې او راشده او موجیب یو وکټ اخیستې ده د سیالۍ لا هم روانه ده افغانستان 15 منډې کړې دي په 4.2 اورونو کې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر
دا چې ملګری
ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
پیام ستړي مشي میکروفون ساسي پروگرام دی زفرید سیال پکې د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قرباني یو پرون سشنبه د اکتوبر ولسمه د بیوسلی د لمنځوړلو نړیواله ورځ وه د ورځ په داسې حال کې رسیږي چې اوس مهال د بیوسلی لامل په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګریوان دي که څه هم په دې وروستیو کې د بیوسلی سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خبرې شوې خو د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې پیاوړی کې ویلي و چې د افغانستان 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان د هم ویلي و چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا پر 30% کم شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا د بیکاری، د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو ترڅنګ د ژمي موسم پر رسیدو سره اندېښنه څرګنده کړې و او ویلي و چې دوی حتی نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي، نو د ژمي لپاره به آمادګي ونیسي. دا په داسې دورز په داسې حال کې رسیږي چې د تیرو دوه اونیو کې په هرات کې پرلپسو زلزلو خلک وځپلو، د غلطه په ډیر شمیر کورونه ویجاړ شول او ډیر شمیر خلک اوس په سړکونو باندې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلې دي او د دغه طبي پی خود را منسته کیدو سربیره چې دغه فقر نور څومره ورسره ژوريږي، نور داسې څه عوامل دي چې په افغانستان کې د خلکو د بیوزل کیدو سبب ګرځي او هل لارې ورتشته وکنه. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. په هنمل حمید الله فاروقی د اقتصادي چارو پو بر سره ویو، همدارنګه از مقبل قدرمن میلم هم د اقتصادي چارو پو محمد بور احرار رامسپور دی. تاسو دواړه ستړي مشه بخیر راغلی. رامسپور صاحب، که په پیل کې تاسو ته راشم، نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړۍ د بیوزلۍ او د فقر ولسمه د اکتوبر ولسمه د دغه ورځ لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې راځي چې 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. ساسي پان باندې په افغانستان کې لټونه د دوه عمره لوی شمیر څه دي؟
په تاسو کې خو تاسو ته محترم جناب استاد فاروقی صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیل وړاندې کوم. او هم دا رنګه د هرات د درنو عزیزانو د زلپلو زلپلو خلکو سره خپل غم شریکي وړاندې کوم. شهیدانو ته دعاګانې کوو او زخمیانو ته د الله تعالی څخه شفا غواړو. د فقر په ارتباط چې افغانستان کې کوم عوامل د فقر لامل شوی دي او مخکنی حالت څنګه وو، اوس په کوم حالت کې دي د افغانستان خلک، البته د اقتصادي لحاظ خو جناب استاد فاروقی صاحب چې د اقتصاد په همدې او په پانتون کابل کې استاد هم پات شوی او د پانتون مشري هم کوله او درنه شخصیت دی، مونږ ته دوی بهتر پويږي. خو له اجتماعي لحاظ نه دومره ویلای شم چې مخکې چې د افغانستان حکومت د جمهوریت په وخت یو سلسله پروګرامونه درلود چې داغه پروګرامونه په چوکات کې یعنی حکومت دا غوښته چې د خلکو په ژوند کې اوسه تغیرات راشي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې اولنۍ پروګرام چې په افغانستان کې پولیس واغې د همبستګي ملي پروګرام و چې هر کلی لپاره یو مقدار مبلغ پیسې اسپما شوی وو، جلا کلی شوی وو، ورکل شوی وو خلکو ته چې د محلي شوراګانو لخوا ځینې ابتکارونه وکړي چې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي. دوم پروګرام چې واغه د میثاق ملي پروګرام و چې هغه هم د عملی کولو په جریان کې و چې متاسفانه د تحول راغی او هغه پاتې شو. د هغه پسند کې قانونیت، د قانون شتون او د ملي تشبثاتو څخه حمایت کول، دا هم یو بل مسله و چې مخکې د دولت په چوکات کې داسې سیاستونه او پالیسيګان موجود وو. خو متاسفانه په تیر دوه کال کې چې هغه سلسله ختم شو، نوې تحول راغی په افغانستان کې، سره لدی چې امنیت اوس په خپل په پرتله ډیر ښه شوی دی. خلک ولې چې د خپل سیمو څخه بل ځای ته په بازار ته وګرځي راتګ وکړي، یعنی امنیت هم شته. خو د دې پسند کې نور مشکلات افغانستان سره مخ ده. مثلا تاسو فکر وکړئ چې د بانکي مراودات دنیا سره نشته، هغه کوم متوسطه طبقه چې وو مهد مهارتونو خواندان او مسلکي کسان وو، هغه ټول د افغانستان وو، ډیر کم د مهارت ولا خلق پاتې شوی دي. او داسې نور سیاسي موضوعات هم چې نن سبا افغانستان لپاره ایجاد شوی دي، هغه هم د لامل ګرځي چې دلته خلک دومره علاقمندي و نه لري کاروبار ته. او د بل خوانه تنقیس هم یو بل مسله چې موجوده حکومت چي دي، اکثرا هغه پخوانی کارمندان د حکومت دوی تنقیس کړي دي، دوی هم بشارګان به وزل پاتې دي. او د متقاعدینو حقوق چې تقریبا 200 300 زره کسان دي، هغه هم د صفه به سر نوشتي دي، دوی ته هم چینه رسیدي. د دې پسنګ یو سلسله طبيعي آفتونه هم متاسفانه د مونږ خلک د دې سره چې نور د دنیا نور سیمه هم ورسره مخامخ دي، خصوصا د آب و هوا او اقليمي تحولات ورته وایو، د دې نه هم متاثر دي. وشکالي وو د ملخانو مثلا هجوم په افغانستان کې بیا زلزلہ او بیا سیلابونه او مثلا د تاسو د اخرنی زلزلې مسله وګورئ چې تقریبا سلوي خورو کسان دغه نه متاثر شوی دي. یعنی طبیعت هم مون سره توافق نه لري، سیاست هم بل خوا کې روان دي، او دنیا هم په داسې یو مشکلات مونږ اچولې دي چې دغه ټول ناخوال د لامل ګرځي چې مهاجرتونه موجود وي، خلک د افغانستان څخه وتښتي ګاونډي هیوادونو ته، ګاونډي هیوادونو کې هم د دې روزګار خنه دی او د هغې زنم شرل کېږي. نو مونږ په دغسې یو متاسفانه یو بحراني حالت کې نن سبا قرار لرو.
چیره مننه رامیس پور صاحب تاسو به سره وګرځم. فاروقی صاحب ته ور شو. فاروقی صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. پازینو عواملو باندې دا چې په افغانستان کې فقر 15 سلنه دی، یو د افغانستان 15 سلنه خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. زین عواملو تر رامیس پور صاحب اشاره وکړه ستاسو په ان باندې په اقتصادي لحاظ باندې اوس مهال تاسو ته فکر کوي علت څه ده چې دومره په لوی شمېر خلک فقیر دي؟
ډېره مننه جناب رامیس پور صاحب او تاسو محترمه تخنیکي همکارانو ته او د تاسو برنامې درنو اوریدونکو او اړیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مننه
له دې دعوت نه کور ودان. یقینا د رامیس پور صاحب خبرې مو واورېده، د دې سرګنولي دقیق دي. مننه کوم. وقتاً تقديره أبعاد وديرة وعمل السيد أفغانستان أو أفغانستان ملسو دي ناورين سر مواجه دي كيف رناوة شوالا مگر زبارم شيء وري تاريخي بحث دي مشكل تلارشن كتاشي تلسمي پيري يا نونسمي پيري اوائل وقوري دنیا كي تقريباً 50% انسانان دي فقر دي ختم ايلان دي یا دی خط فقر په حدود کې ژوند کاو. متاسفانه په دغه حالات نه خوړې جنگونه د بدخیان چې په وخت بنړ کې که په آسیا کې په اروپا کې په لاتین امریکا کې په شمالي امریکا کې په افریقا کې په ټول هیوادو کې دغه ناورین متاسفانه هغه درلوده تاثیر خپل درلوده. پاتې دي چې دا صنعتي انقلاب راغی دغه نه وروسته کره کره وضعیتونه ښه شو. دا اوس تقریبا دا تقدیر جدی فقط چې ورته وای تقریبا وای اته چې دا انسانان په دنیا کې د دغه فقر دی د جدی فقر تر شرایط لاندې ځل کې دا اوس هم په مجموع کې په دنیا کې تقریبا 30% انسانان په حدود د خط فقر کې ځوان کې چې دا یو یو لوی ناورین دی. او اساسي علت یې زه فکر کوم چې علاوه پر دې چې اجتماعي مسایل هم پکې اثر لري، خامخا خپل دا عدم موجودیت مناسبات اجتماعي او توزیع عادلانه دي منابع. مګر اساسي علت دا دی چې تولید کچه متاسفانه ډېره چې ده د افغانستان مخصوصا چې اوس نظام یا فشار تا چې وایي کوم چې نو بنګلي ارقام زیاتره کوي په دې ریواز کې متاسفانه د تولید کچه ډېره چې ده. تاسو ګورئ په یو جامع کې چې د انسانان ژوند کوي د موږ ټول ناخالص ملي تولیدات په حدود $2 میلیارډ کېږي چې دا په عاید سرانه باندې وشي تقریبا $1.2 میلیارډ چې سړي سر باندې راځي. او د بنګلي منابع او د تعریف پر اساس چې په خط فقر نه اعلان دي هغه کسان چې ژوند کوي چې یو عاید له تقریبا د $2 امریکایي نه ټیټ دی، نو په دې کې ټول افغانان راځي که ممکن لري چې یو نیم فیصد کره نه شي چې هغه دغه طبقه دي نور طبقه دي اجتماعي او اقتصادي یا سیاسي دغه جمع کې راځي. نو ټول افغانان د دې فقر دي کرخې نه اعلان دي ځان کوي. نو دا علت د ما په اند عدم موجودیت شرایط دي تولید دی چې تولید په اساسي کچه باندې نه سمالیږي او وخت تولید نه وي خامخا په توزیع کې عدالت نه راځي کیږي چې هم تولید کچه ټیټه وي او هم بیا توزیع په عادلانه شکل سره نه. نو خامخا دغه شومه پدیده په ډیر جدیت سره جامع تعریف دی. د افغانستان حالاتو کې چې مشخص تاسو تاسو وګورئ تقریبا د 50 کال کې چې افغانستان په یو نوې داخلي ناورین او جنگ باندې شوې ورځې تیرې وي او هغه څه محدود امکانات او عوامل تولید چې موجود وو هغه دیوز دې چې د ټوکو د تولیداتو د پاره او د خلکو د نیازمندو د پاره مصرف شي هغه عوامل د نورو تولید عوامل په تخریب باندې مصرف شوی. هغه یو ځنۍ او هغه عمده عامل د تولید چې بشري قوه ده متاسفانه هغه په جنگ او په نارامۍ سره اخته و او د مؤسساتو د نهادونو د کمپنیانو د فابریکو د زراعتي ساحاتو د تهدید او تخریب په نتیجه کې هغه یو تیر اطفال نیرو د بشري هم چې موجود و هغه متاسفانه د تولید د کرښې نه باندې پاتې شوی و. په دې خاطر کچې د تولید نظر 500 کالونه ترافه دي خو ډېر راټیټ شوی تربیره په دې چې په شلو اخرو کالو کې چې اسلامي جمهوریت حکومت په هغه کې قدرت کې و هغه وخت کې د دنیا توجه وشوه او د دنیا د هغه څخه وتمندنه کومکونو چې افغانستان ته راغی یو څو اندازه هغه جابره مشکو صاحب مخکې اشاره وکړه چې بعضې پروژو بعضې پروګرامونه مطرح شو او هغه پلي شو د دې لپاره تلاش وشو چې د بنګالي اصول او قواعدو پر اساس هغه میثاقونه چې موږ تعهد ته درلوده د غربت او د فقر مخصوصا د جدي فقر په مقابل کې باید مبارزه شوه. د دې لپاره دا پروګرامونه مطرح شو او یو څه اندازه د خلکو ژوندانه کې تغییر راغی د خط فقر لاندې نه یو اقتدار د جامعه انسانان زراوتل د اقتدار خلکو ژوندانه نسبتا تغییر وکړ او جی ډی پی او دا عاید سرانه په مجموع کې زیاته شوه تقریبا تر 1800 ډالر پورې ورسېده مګر هغه موقتی و چون بیا هم د تولید پر اساساتو باندې او د تولید پر عواملو باندې هغه مساعد محیط چې د تولید او سرمایه‌ګذاري لپاره ضرور هغه متاسفانه موجود نشو. مختلف عوامل لري چې په عواملو کې نه غواړم وګورم مګر هغه اساسي عامل جنگ و بې‌ثباتي و هغه ناخوالې چې جامعه کې فساد و د نور مشکلات متاسفانه په اوساتو کې جمهوریت همونه توانیده چې هغه اساسي کارو کې چې هغه یو متداوم یا چې موږ ورته وایو دا دوامدار تولید یا دوامدار رشد یا دوامدار توسعه زمینه برابر شي. متاسفانه هم یو مقطعي شکل دپاره شرایط خوشو هغه د خارجي امکانات چې ختم شو متاسفانه هغه پروژو هم هغه پروګرامونه هم ټول په ټپه ودرېده او مخکله غنم چې تاسو وګورئ په مناسبه کې افغانستان ډېر خراب جغرافیایي موقعیت چې نیولې و چې د دواړو قدرتونو په منځ کې متاسفانه په وسلو کارو کې افغانستان د تولید لپاره یا هغه چې دنیا ډېر سرعت سره رشد وکړ دی هغه د سیمې په اړه د شروع نه تر نسمې پورې تر اخره پورې دنیا وتوانېده چې تقریبا د 50% فقر نه تقریبا 20% تراتیب شي مګر افغانان په موږ شرایط باندې د ولایت امداو چې افغانستان لپاره توجه نشو او تاسو دې چې افغانستان خپل اقتصادي پلان وخت او دا تمام الله خان یو تلاش وکاو چې د تولید لپاره د متداول توسعې لپاره زمینی برابر کړي. متاسفانه هغه له نفر سره مواجه شو د اجتماعي او داخلي مشکلات دا ټول هغه تاریخي عوامل دي چې باید دې شو چې افغانستان کې متاسفانه دغه بده تجهیزه غا شونه تجهیزه چې فقر دی او دی ټول اديانو او سیاسي افکار او اقتصادي نظامونو د اساساتو پر ضد دی. نو متاسفانه دغه په مقابل کې موږ پاتې راغلی یو او مشکلات هم ورسره بل زیاتېږي مخصوصا د اوس چې بیا هم په افغانستان د ډیرو سیاسي ننګونو سره مواجه دی نورو اقتصادي او اقتصادي ناورینو سره مواجه دی. نو دغه پدیده به لا نورم د موک ولسو د موک غلطلې ولس نور تعتی
فرق کې په مخکله دینه چې طالبان وخت ورسیږي د ځوانانو ترمنز یا په ټوله کې کوی وغه په خاني او مشرانو ترمنز هم دا یو خبره و چې افغانستان خپل مادنونه راوباسي د افغانستان زمکي څو خلاصې کړي نو افغانستان کې د غشت فقر به ورسره لمنځل شي. اوس هم طالبانو یو څه قراردادونه کړي چې هم جزئیات یې نه دي خبر شوی چې په کومه اساس کړي چا سره په کومه ماده کې یا د کوم قانون په اساس باندې خو په ټوله کې قرارداد شوی دی او ځینی هیوادونه کوشش کوي چې د قراردادونه پلي کړي. اوس یو ډول د افغانستان د ځمکه پرانیستو ته یا د ځمکه خلاصولو ته لار برابر شوې ده دا به مرسته وکړي چې په افغانستان کې فقر ورسره راکم شي.
په یقین سره افغانستان په یو فقیر هیواد دی چې په زورو په کانو باندې ناشته متاسفانه تاریخ دې زیرمونه استفاده شوی نه ده او دغه همیشه د خبره کې افغانستان د 3 ډالر از مدني زیر ملي لغنه کې استفاده وشي یقین لرم. مګر تاسو په نظر کې ونیسئ چې ډېر نور هیوادونه په افریقا کې او د لاتین امریکا کې دا تجارب موجود دي چې هلته چې حکومتونه مستقر نه وو، سیاسي ثبات موجود نه وو او د ملي روابط تامین نه وو، متاسفانه دغه منابع باعث د نورو جنجالو او د نورو کشالو په هیوادو کې شوی چې هیله من یم چې افغانستان هغه خواته لاړ نه شي. په دې ځواب افغانستان دا ثبات سیاسي متاسفانه موجود نه دی، از اجتماعي مشکلات او معضلات نه لري حل شوی، د ملي پیژندګلوۍ متاسفانه نشته او د خپل ازادي نظام مسؤولین متاسفانه د ډیرو اقتصادي عواملو ته په دقت سره توجه نه کوي. فکر کوي چې دغه دغه منابع چې راوځي دغه منابع مصرف شي د ګوتو باندې ممکن لري چې دغه منبع پایښت یو سروت دی او موقتي حالت لپاره وسیله د آرامي وګرځي تر یو حده پورې. مګر اصول دا دی چې دغه سروت نه بعد سرمایه په شکل استفاده وشي او پایښت یو منبع د تولید بعد د تولید روان کې د تولید چوکاټ کې بعد داخل شي او نور عوامل د تولید سره د تولید کچه لوړ شي. تولیداتو کچه کوس د مثال د پروسه کال موږ د صادراتو د انبال زیاتېدو همیشه هغه کوو یادونه کوو، نړیوال بانک هم د دې نه یادونه وکړه چې د صادراتو کچه په افغانستان کې پروسه کال د 2023 کال کې زیاته شوه. مګر تاسو چې وګورئ چې غیر خام چې زیاته شوه ټول صاد مدني صادرات وو چې هغه وایي دغه چراغ اچته شو، هغه وایي د دولت په عادي بودجه مصرف شو، یعنی هغه عادي مصارف دولت تامین شو دي لاره نه. نو دا ماده ممکن لري چې یو کال دوه کال پنځه کال لس کال دوام وکړي، پس لغه دې څه کیږي؟ یعنی دا متداوم او دوامدار اقتصادي رشد او توسعه لپاره چې هغه یو اساسي اصل دی په اقتصاد کې، دغه د تامینولو لپاره زمینه نه برابرې متاسفانه. دې خاطر زه فکر کوم چې طاقه باندې په موقتی شکل سره دولت یا نظام استفاده کوي توای شي، مګر اصول دا دی چې دا منابع د اوسنۍ نسل د افغانستان د ولسته لپاره نه دی، دا د آینده نسلو لپاره یو زیرمه ده، د هغو لپاره یو ثروت دی. دا باید که استفاده کیږي باید شکل د سرمایه تبدیل شي او وسیله د عامل د هغه وګرځي، یا وسیله یا عامل د تولید باید وګرځي چې تولیدات وکړي. د تولیدات یا د متداوم توسعه د زمینه د برابرولو لپاره باید استفاده وشي. دا نه کیږي نو فکر کوم چې دا به بیره بیا استفاده ای او نامه تو به استفاده دی او هغه بونه توانیږي چې د موږ هغه ډیر تاریخي زخمونه او تاریخي رنجونه دینو آرام کی او د آینده نسلو لپاره وسیله د خیر وګرځي.
باندې کور ودان فاروقی صاحب تاسو بیر سره وګرځم. رامسپور صاحب که تاسو راته وایي مخکې فاروقی صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې یو لویه برخه د بشري ځواک په جنگونو کې کارول شوی دی، اوس مهال او په تیر کې هم په افغانستان کې تل ځوانانو دا شکایت کړی دی چې دوی ته کار نشته دی. څه فکر کوي په افغانستان کې په ټوله کې رښتیا هم ځوان ته کار نشته دی او که کار یو ځوان ته پیدا شي څومره مرسته کوي چې د ټولنې کې په ټوله کې د فقر ګراف ورسره کم شي؟
د کارموندلو مسله خو بهشکه چې دا ډیر یو عمده مسله ده په هر یعنی ټولنه کې خصوصا افغانستان کې. او موږ او تاسو واورئ د یو ان ډی پی رپورت دا هم ویل تیر کال شي په افغانستان کې له هغه رئیس چې ته تحول رامسته شوی دی تقریبا 200 شغلونه خپل موقعیت لا صبر کړی دي. نو تاسو وګورئ چې 200 شغلونه چې لمزه تل شوی یا کسان پکې سل شوی وي لا صبر کړی شوی دغه موقعیتونه، نو دا به یو ډیر تاوان دی افغانستان اقتصاد ته. نو طبیعتا چې دا د فقر د زیاتوالي لامل ګرځېدلی شي. نو د دې په اساس د داسې یو ملي برنامه یا استراتیژي په نشتون کې خو مخامون غو تاسې امداسي در بدري او فقر خاطر روان یو. د ځوانانو د فرد کارمندلو مسله خو دا ډیر اړین مسله ده په هر ایواد کې، خو دا داسې وزنه شي نه چې سړی وایي چې ځوانان ته بد کار پیدا شي. دا ځانته ډیر نور مؤلفې لري. ځوانان ته باید د دوی د مهارتونو د لپاره ځینې برنامه جوړ شي، دوی باید ځنګل مهارتونه پیدا کړي تر هغه چې د کار په بازار کې دوی ته ځای پیدا شي، یا د نړۍ په افغانستان کې یا بهر په افغانستان کې. نو موږ او تاسو ګورو چې په دغه دوه تیرو کلونو کې د موږ او تاسو تعلیم یافته ځوانان اکثره
وطن پریخود یا زین چې پاتې دوی هم د زین مشکلات له امله نه غواړي چې افغانستان کې ووسی او دوی هم غواړي چې د افغانستان خوشي کې نور هیوادونو ته لاړ شي. دا خپله یو وخت مشکل ده. په دغه عرصه کې کوم هغه مشوقونه یا هغه تشویقي عوامل ته مونږ او تاسو چې ضرورت درلود آیا دغه موجوده نظام هغې ته توجه کړی دی؟ چې متاسفانه نه. نو د دې په اساس بهتره به دا وي چې په دغه عرصه کې هغه کوم مؤلفات چې د اقتصاد د کارموندلې دپاره ضروري دي په دې کې باید یو ملي پلان ورته جوړ سي، د متخصصینو له پوهې څخه استفاده وسي. داسې نه کېږي چې یوه ډله چې دوی په یوه ځانګړې اجتماعي علومو کې تخصص لري یا حاکمیت لري دوی وایي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو او مونږ په دغه طریقه باندې کولای شو چې فقر هم له افغانستانه ختم کړو او نور موضوعات هم جوړ کړو. نو په دغه زمینه کې زه فکر کوم چې ډېر کار ته ضرورت دی او توجه غواړي.
رامیس پور صاحب کدام راته وایي دغه مرسته چې راځي ځوانان زیاتره په افغانستان کې کورنۍ کې په ټوله کې وایو په همدې متأكید چې د نړیوالو سازمانونو مرستې اخلي او شکایت هم د دوی دا وي چې د مرستې ورته په سمه توګه باندې نه رسیږي. دغه مرستې چې په ټوله کې افغانستان ته ځي څومره د خلک په دې باندې عادتې چې دوی کارونه کې یو خپل راپورته شي یو یو د کار زمينه برابر کړی؟
یقینا چې دا په تیر دو کلونو کې دا تقریبا د $2 بلیون یعنی د $2 میلیارډ نه پورته بشري کومکونه افغانستان سره شوې دي چې دغه پراس کې هم د امریکای متحده ایالاتونه دي. خو دا په خپل وخت کې دا غلیمت شو هغه به وځ د خلکو ته یو څه لاسرسي وسو، اما دا خو د حل لار نه ده ځکه چې په دغه ذریعہ باندې خلک یو رقم مفخور هم وخته کیږي او متکی په دغه کومکونو باندې کیږي. ځوانه طبقه نه باید چې په دغه مسله باندې ځان متکی وکړي ځکه چې دا خو یو موقتی شی دی او دا فقط د هغه اضطراري حالاتو دپاره دی چې یو هیواد کې یو تحول راځي، یو طبیعي آفت راځي، یو سیاسي مشکل رامنځته کیږي او خلکو ته د بشر دوستانه کومکونه په دغه زمينه کې اوس کومک کوي. یو بس نو دوی باید په استراتیژیک ډول د آینده لپاره سوچ وکړي. ځوانان باید په ځان متکی وسی، ځان آماده کی د کار لپاره مهارت زده کړي او تشبثات ایجاد کړي. زما له هم دا بهتره به وي چې افغانستان کې د واړه تشبثات وده وکړي او هر ولایت د مونږه او هر سیمه د مونږه اغه خپل ځنګل جغرافیایي او صنعتي او اغه انانوي صنعتي مسائل چې لري هغه باندې باید کار وکړي. مثلا د افغانستان قالین دي، د افغانستان مثلا د نورو لاسي صنایع او مثلا تشبثات دي چې مخکې د ډیر خچلید او کیدای شي د بین المللي بازارونه هم پیدا شي. نور مهارتونه دي، معاصر مهارتونه چې ځوانان کسب کړي دي په ځینې غونډي هوادونو کې او د افغانستان کې خپل پدې ارسه کې ځینې کارونه هم شوی او مخکې و سم جریان لري، اما په دې کې باید یو څه سره تشبثات او مشوقونه رامنځته شي او په کومه کونو باندې طبيعي ده چې موږ او تاسو تر ابده باندې نه چریږو. اما هغه مشهوره مقوله ده چې وایي د ماهی خورلو چل مې ځکه خلکو ته، د ماهی نیولو چل خلکو ته ځکه. ځوانان باید، د افغانستان خلک باید په هغه سي مهارتونو باندې هغه سي زميني دوی باید برابر کړي، دوی ته برابر شي چې دوی کار وکړي، چې دوی تولید وکړي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړه تر هغه وخت پورې چې موږ ملي تولیدات ونه لرو، ملي اقتصاد په خپل په خو باندې ونه دریږي، طبیعي چې موږ فقر او فلاکت سره لاس او غریبان به اوسو.
باندې نه رامې سپور سپتا صبر سره وګرځم یو ریدون کله رو دوی راخلو. سلام، ستړي مشه.
وعليكم السلام. په دې خو دې سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو ټول کارکونکو او ریدونکو ته او تاسو درنو ملمنو ته رامې سپور سپتا یو ځانګړي سلام وړاندې کوم. خو دې زما سلامونه دې قبول کړي. واکان څه خبرې وکړي؟ ما د خبرې په اخر کې واورېدل نن څون موضوع د فقر بې وزلی ده. واقعاً په افغانستان کې که څوک مني که نه مني، موږ ته خدای تعالی د ژبه په پاته ده چې دا ژبه د حقایقو دپاره استعمال کړو. دا ژبه د انسان چې ده دا دوه اړخ لري، یو بیا د خدای د ذکر دپاره استعمالوي، یو بیا د حقایقو د حق ویلو دپاره استعمالوي. باوجود دې چې حق ترخه دي، په اخر زمان کې د امت د زموږ نازولي پیغمبر ویلي چې په اخر زمان کې حق نو ویل کیږي، که حق ویل سي پر خلکو باندې ترخه تمامېږي، دا خلک خپه کیږي. نو امید کوم چې څوک خپه نه شي. په افغانستان کې واقعا د فقر اقتصادي وختونه هم سره شدلي، خلک د مشکلات سره اخته دي. واقعا لکه کندي، لکه یتیمان، لکه معلول قشر، معلم قشر، متقاعد قشر، او دا وناشیا قشر، دا بار بار ما ویلي وسم وایم. اما څه باید وشي؟ څه باید وشي معنا دا د خوره کې دغه کومکونه چې موږ راځي واقعا یو خو چې جهان را استي هغه نیم پر لارې مصرفیش بل دا کومکونه چې راځي په سلو کې زه تا ته وعده در کوم باور وکه په سلو کې اویا پیسد پر سرمایه دارانو پر واسطه والا بیرته مصرفیږي نو که ورسیږي دېرش پیسد بیا مساکینو ته ورسیږي او بل خبره دا ده دغه کومکونه موږ ته کفایت نه کوي څنګه نه کوي جهان را استي موږ په خیانت مصرفو تر څو چې په افغانستان کې خیانت ورک نشي او دربدر و سرمایدار سره معلوم نشي مظلوم و سرمایدار سره معلوم نشي حق و اقدار ته نه رسیږي خورکی دا زه نه وایم چې ماته دې راکي ماته دې نه راکي ولیکن حق و اقدار ته ورسی خبره دا شه ده چې دغه کومکونه باید څنګه مصرف شي دغه کومکونه چې اوس موږ ته راځي دا دای کی دا دای دی لکه د یو مړي چې زکندن وي او چېوه دا خوله ته یو څک 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 اوبه وراچې او یا پرزن یو سړی په قوتي لایموت اخته وي ته یو ټوټه غوښه ورکړي هغه د دې قوتي لایموت څخه نجات پیدا کړي اما دی خود کې پا نسو موږ هغه وخت خود کې پا کېدلی سو چې جهان موږ په باره کې لاس سره یو کې موږ ته که هر کومک راکوي هر کور کې ځوان شته دې ځوانانو ته دې کار پیدا شي اسلامي عمارت کې کار ورته پیدا کړي جهان دې کومک ورسره وکړي تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولې نشي تر څو چې موږ خود کې پانوسو په دې کومکو افغانستان نه چلیږي دا خدای دې لکه سړی چې مړ کېږي ته یو نوکه اوبه په خوله کې وراچه یا سړی خلاصو یا یو سړی پر دښته روان دی په بیابان کې په قوتي لایموت اخته دی ته یو ټوټه کباب ورکوي چې وروره دا وخوره د دې قوتي لایموت سبه نجات پیدا کړي نو واقعان که جهان زموږ غمخور دی او واقعان د بشر دوستۍ په د نګاه څخه ولې اول خو مسلمان پر مسلمان حق لري بیا همسایه پر همسایه حق لري بیا بشر پر بشر حق لري دا که پر دین دی که غیر دین دی بشر پر بشر حق لري موږ پر دوی حق لرو که واقعان دوی زموږ حق ادا کوي نن افغانستان په مظلومیت کې دی نن افغانستان تر مصیبت لاندې دی نن افغانستان ته زلزلې راغلي دي امراض ګوناګون راغلي دي نو که دوی کومک راسره کوي موږ دې خود کې پاکي موږ ته دې کار پیدا کړي موږ ځوان ته دې کار پیدا کړي موږ ته که کومک راکوي په بدل کې د کار دې راکړي دغه کومکو موږ بې غیرته مخته کړو پرېدې که منی که نه منی زموږ ځوانان یې بې غیرته کړو اوس هر سړی په کوڅه کې ناست یوه کله به سروي راځي
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دې ودان چې زنګ دې وهلی و او د دغه ورځې په اړه همدارنګه دا چې ساسي په سیمه او د مرستو د ویش په اړه باندې مو مکسره خپل نظر شریک کړو فاروق صاحب تاسو ته راځم ټول خلک همدا یو موضوع مطرح کوي چې باید ځوان ته د کار زمینه برابره شي تر څو کورنۍ وپالي او کورنۍ چې کله ښه شي نو معلومه ده چې اقتصاد ورسره کیږي ټولنه ورسره کیږي حکومتونه تل په دغه موضوع کې پاتې راغلي دي یوازې طالبان نه دي چې په دغه موضوع کې پاتې راغلي لدی وړاندې هم کته په جمهوریت کې ځوانان خو دندې درلودلې خو بیا هم ځوان به شکایت کوي چې کار نه لري څه اساسي حل لاره ده د دغه موضوع تبيخي لمنځورو لپاره چې په ټولنه کې هغه ځوان قشر ته کار پیدا شي
دقیق نه تنها ځوانانو لپاره بلکې ټول هغه کسانو لپاره چې د کار د شرایطو او امکانات لري په اوس دنیا کې له شپاړس یا اوولسو کالو نه اوچت تر پنځه شپېته کاله چې د تقاعد دوره ده ټول انسانانو ته ټولو اقشارو ته ښځینه ته نارینه ته ټولو لپاره باید کار پیدا شي جامع چې غواړي چې اقتصادي وده وکړي کار پیسې اساسي عامل د تولید باید د مناسباتو کې شامل وي که سل فیصد افراد جامع کار ونه کړي اگر صرف کسی رو دیپاره امکانات نتولیدیگی ولی خاطر طول دیپاره باید کار پیدا شید در طول دنیا که متاسفانه در چالش موجود ده مگر تاسی او گره چه نسبی شکل داره در مشکل کم هوادون حل کری اغیل باید نگ الگوبه باری و که اغیل لارت باید لار شد تاسی دنیا که او گره دنبیکی متحده ایالات و که اوز بیکاری کچه دوی ادری فیصد داره اروپا که نوځه شپږ فیصد رسیدي هغه چې په افریقا تر شلو فیصد رسیدي په آسیا کې متاسفانه په دې اکثر هم په دې درېم نړۍ هېوادو کې د افغانستان متاسفانه په هغې کې راځي اما په وده هېوادو کې تقریبا له پنځوس فیصد تر شپېته فیصد نه زیات دی نو دا یو اساسي مشکل دی چې پنځوس فیصد جامې کار نه کوي اما مصرف کوي نو معنا دا دی چې یو انسان چې تولیدوي هغه په دوه کسانو باندې تولید کېږي نو خامخا هېوادونه هغه اقتصادي ولې لپاره او اقتصادي متداول ولې لپاره زمينه نسی برابرول. په دې خاطر اساسا دا توجه وسی چې هغه ټول افراد جامعه چې واجب به شرایط کار دي باید هغه لپاره کار پیدا شي او هغه باید مصروف شي، هغه باید مؤلد دي، باید تولید وکړي. نو تولید تنها په انسانانو په قوت باندې پیسې او عامل تولید ترسره کیدای نه شي، که ترسره هم شي هغه ډېر به مؤثر یا مؤلد تولید به نه وي. په دې خاطر اقتصاد پوهان دا وایي چې باید عوامل تولید چې اوس هغه اساسي عوامل تولید کار دی چې بیرو د کار هغه انسانان دي او سرمایه ده چې هغه وسایل د سرمایه وي ده چې ماشینالات او نور ابزار د کار دي، یا مځکه ده چې شکل زراعت استفاده کېږي او تجارت یا نور اشکال د تولید، او هم ټکنالوژي ده چې هغه په سرمایه کې حسابېږي، او بل تشبث ده یا قابلیتونه تشبثاتي دي چې هغه مخکې رامشکور سه په اشاره وکړل چې باید دغه تخصص او دغه تجربه او دغه مهارتونه باید زده کړو. نو دغه ټول باید طرف جامعه کې میسره شي تر هغو چې هغه عامل د تولید چې اساسي عامل د تولید چې کار دی و نیرو د کار د هغې دپاره زمینه د کار برابره شي. په دې خاطر د فکر کوم چې دا ډېره یوه مغلقه پروسه ده. نو دنیا له دې مراحلو نه ډېرې تجربې ترلاسه کړي او دغه تجاربو نه باید موږ استفاده وکړو. متاسفانه نن ورځ په افغانستان کې دغه تجاربو نه تنها استفاده نه کېږي، بلکې د هغې تجاربو پر ضد باندې عمل کېږي. په دې تجربه کې اولین شی قانون دی. قانون باید موجود نه وي په غیر قانوني جامعه کې. متاسفانه هیڅ څوک ضرور نه کوي چې هغه په تولید په مناسبات کې ځان شامل کړي، نه سرمایه ګذاري کوي او نه د تولید لپاره علاقه نیسي. او دا جامعه به همداسي چې هر څوک به فکر کوي چې یو بل څوک به کار کوي او دلته به راولي، یا په داخل کې یا په خارج کې، د لپاره به کومکونه، د لپاره به اجتماعي سوی همکاري به وي، د لپاره به نور منابعونه راځي. مګر انسانان په جامعه کې چې محضر جغرافیایی که زن کهی اغا مکلف ده که زن ده پاره اغا ده حسائن ده امکانات ده تولید ده پاره باید خلا حتی وکی. دولت پایست که او عامل پایست که او سرکوخ ده مکلف ده که ده زنینه باید برابره که. اولین مسئولیت دولت داره که باید قانون او قانونمند نظام ایجاد که او هاگش قوانون ایجاد که چه پاگه که ده طول و خلق و ده تولیدی مناسبات که شامل ده کارګران دي، سرمایه‌داران دي، کدی مزکی والا غدی خواندان دي، نورو تشبثی غدی نیرو او عوامل دي، هغه باید ټول دې قانون په ساختار کې باید دوی ونډه واخلي او په هغه باندې دوی هغه وکړي هوکړه وکړي. نو دغه قانون باید جوړ شي. قانون تنها د 500 کسو یا د یو محدود یا د یو مشخص کسو د جامع لخوا ایجادی کی هغه بیا تصدیقی کی مخامخ هغه نور سره توافق نه لري، دې خاطر دا مناسبات نه سره ایجادی کی. دې خاطر قانون باید یو دموکراتیک قانون وي چې د ټولو افرادو او د ټولو اقشار د جامعې باید خوښ کړي. موږ تاسو ته همیشه دا تجربه لرو، هم پخوانۍ دموکراسي دوره کې، هم تیره شل کلن دوره کې، د خلکو د اجماع په نتیجه کې که په لویه جرګه کې کېږي، که په پارلمان کې کېږي، په کتریکمبل کې کېږي، باید هغه اساسي هغه باید وشي، هغه اساسي فیصلې باید وشي چې ټول باید پکې توافق ولري او ټول خپل منافع او خپل ګټه باید په هغه کې وویني. تاسو هغه دغه قانوني شرایطو د خلک زړه ښه کوي، که څه داخلي سرمایه کاران دي، که څه خارجي سرمایه کاران دي، که څه داخلي مالدین دي یا خارجي مالدین دي، هغه ټول راځي او په جامعه کې دغه شرایط نه چې دې ته قانون برابر کړي، د غیر په استفاده سره دې تولید کچه وچتوي. بیا پات شو دې توزیع، مثلا د توزیع مثلا مختلف اقتصادي او سیاسي سازمانونه، نظامونه، مکتبونه د دې په رابطه باندې مختلف نظریات لري چې هغه ډېر واضح تجارت په دنیا کې موجود دي. کوم هیوادونه د توزیع لپاره چې هغه عدالت کې پر پراس کې دي، چې بعد توزیع د منابع باید عادلانه وي، توزیع د هغه تولیدات باید عادلانه وي. عدالت په څه معنا او په څه ترتیب هغه هر مکتب او هر سیستم اقتصادي او سیاسي ځان لپاره تعریف کړی دی. لپاره هغه هم په دنیا کې په تاریخ کې ډېر لوی تجارب موجود دي چې هغه تجارب نه باید استفاده وشي. په دې خاطر فکر کوم چې معذرت غواړم، د کار په رابطه باندې که چیرته دا شرایط د کار د قانون له لحاظه او قانونمند نظام ایجاد نه شي، نو فکر نه کوم چې څوک خپل نور عوامل چې هغه سرمایه ده یا ځمکه ده یا نور منابع د تولید هغه راکې د کارګر په لاس کې یا د کارګرو دپاره د شرایطو مساعدولو دپاره هغه امکانات عراقي امکانات ارزکی کارده څنګه کې مصروف یا کار وکي په نتیجه کې تولید زیاتی دي. خاطر ټول لپاره دا ضروري ده او تاسو وګورئ چې په هره دنیا کې چې سرمایه‌کاران خپل سرمایه انتقالي چیش لپاره وی لپاره چې سرمایه دی یو خوندي دی قانون پر اساس باندې یاد چې سرمایه لا نو کارګرو لپاره زمينه کار برابر دي. ستې ورو غربي کې واجو کې تاسو ته خبرې چې دولتونه د یو کار لپاره چې لاسو کسو لپاره زمينه کار برابرې هغه لپاره ډېر تشویقي امکانات ورکوي. هغه لپاره د مالینه نه صحیح یا د هغه لپاره کومکونه کریډیټ قرضې د شان ورکوي یا نور تشکیلات په فرامې او تشویقي شراسې ځانه کې خپل سرمایه کار وشي چې هغه د خلکو د یو هوادینو وګړي او خلک او د کار خلک اته مصروف شي او د جامع او مخالص ملي تولیدات زیات شي. یوګه چې زیاتې د توزیع پر بابت باندې د کېدای شي چې عدالت کېږي شي او په جامع کې هغه اقشار چې معلولین دي، مریضین دي او دا شهیدان او ورثي دي او مخورې چې مایي طرفه چې متاسفانه د تولید امکانات نه لري یا د او وایت کومندان لري هغه د فارې بیا دولت کې دای شي چې هغه اجتماعي برنامه دي مساعدتونه او خطر هم کې هغه کومه کوي کومه مدینه دغه کسان چې د تولید کوي دغه نه ټاکس اخلي دغه نه مالی اخلي دغه نه امکانات راټولوي یا خپل داخلي نور منابعونه د هغه حق شاره لپاره تشکیل کوي چې هغه د فقر نه ووځي او د جامع کې یو انګل راشي د جامع کې عدالت تامین شي او د جامع کې ټول خلکو لپاره یو خزم نه د زندانه برابر شي چې هغه د انسانانو د انساني کرامت او د بشري ارزښتونو په مخیاس باندې مناسب شرایط دي. نو که تولید ایجاد نشي او زمينه د تولید برابر نشي او معقول زمينه د تولید هغه چې په انګلیسي کې د انیبلینګ انوایرمنټ سروایوالي ورته وایي چې هغه که ایجاد نشي متاسفانه تولید نه کیږي او چې تولید زمينه برابر نه وي نو د کار مشکل نه حل کیږي. کارګر خو ځان لپاره کار نشي کولای باید وسایل او امکاناتو ته موجودی که وسایل مته موجود نه نو تاسو د قانون وګورئ د موږ تاسو په ابتدایي شرایط دي د قانون سره چې بیل نه و سره موجود او ابتدایي ابزار د تولید نه و سره موجود یو کولبه نه و سره موجود هغه په څه کبه د تولید کول شي نه شي کولای نو مجبور شه سرمایه وته یو څوک ته ورکړي هغه څوک ورته ورکړي هغه مالدار ورته ورکړي یا کس دې موږ کې خوند ورته ورکړي د دې ورځې په قانوني حالت کار کوي خپل یو څوک جرم پټایلري دغه خپل باید دا وسایل د تولید او هغه نور ابزار د تولید چې هغه سرمایه ده باید یو چانه پورتي د چانه واخلي یا د چانه اجاره کړي یا په شکل د پیشرفته د تراکتور او نور ماشینی وسایل د تولید د زراعت کې همدغسې په صنعت کې همدغسې په نورو باسو کې په تجارت کې چې سرمایه او کار او هغه نور عوامل د تولید چې هغه مخکې ارزو کوو چې ټول سره یو ځای نه شي مؤلده او معاصر تولید نشي اجازه ده او چې هغه ایجاد وسو همغه یوازې د دې چې بس په حالت د فقر او حالت د بیچارهګۍ کې فاتینو قانون سپیتیر شي بس همغه حالت دی. نو هغه یوازې چې د خپل یواد او خپل ولس لدغه کارکېش نه ستلی د تاریخ کې ما مخیار وکاو چې په اروپا کې تاسو په تلسمه کې لري په اخر کې د کال یو زرو اته سو چې تاسو وګورئ تقریبا 50% انسانان د نړۍ انسانان ټول د خطر فقر په شاوخوا کې ژوند کوي. اما دغه تولید صنعتي او دغه انقلاب صنعتي چې راغی بیا د ازادي د تجارت ازادي د اقتصاد د تبادله د اقتصادي شو مخکې لغنه مرکانتلیزم سیستم په دنیا کې د تجارتي هغه یو مکتب نو منتهي سیستم چې متاسفانه لکه دا اوس چې بعضي هیوادونه دا فرمولونه اوس هم تطبیق کوي تلاش دی لپاره کوم چې خام مواد له نورو ځای نه راولي او بیا په خام مواد نورو باندې خرڅ کړي. نه بیلانس تجارت په نظر کې و نه بیلانس تاجیات په نظر کې نه غدي او نور هیوادو امکانات په نظر کې دی غوډ لپاره چې د دې تولیدات لپاره امشنه مارکیټ یا سستینبل غدي لپاره صادرات لپاره دا زمينه برابر دی امزه هغه په نظر کې نو په دې خاطر هغه سیستم سقوط وکاو اوس په دنیا کې یو تعداد هیوادونه متاسفانه په موږ سره لار باندې روان دي او چې په مرسيږي دا ناکامي تجربه دي د خاطر باید د ازادي باندې توجه وشي سرمایدار لپاره کارګر لپاره نور عوامل د تولید لپاره باید قانون شوکت کې د ازادي چې ټول په توافق ولري جامع په توافق ولري ټول عوامل او اقشار د جامع په توافق ولري هغه چې قانون ایجاد شي قانون نظام کې د تولید باندې کول شي تولید نو شو بیا بس توزیع نه ډیر اسانه ده چې تولیدات او توکي زیات شي بیا دغه توزیع تر ډیر عادلانه هم نوی بیان غربت که صوف نپاسیدی مگر که تولید که چه تیتی لکه در اوز افغانستان که ویلکیگی چه کنجه نوی پیسر افغانان متاسفانه به خطر به اصطاق کردن ایلان بزوان که و پدیش تولید نستا تولید نستا و خارجی امکانات هم چه کالکی یا میلیارد دالر یا دو میلیارد دالر و جی نو دا فکرون که چه دیمو جی دی پی دو کالا مخی تقریبا چلیر ویس میلیارد دالر و اوز تقریبا لسی یا دولس میلیارد تراتید شوه نو تقریبا پنزوز فیصد تولید دینا خالیس میلیر تراتید شوه نو دا دو میلیارد دالر چه خارجیان مبتا پا غر عقید خیرات راقید نو دا کم بر خدیقه دیتا تکمیلی دا دیگه تقریبا دا لسی فیصد هم نکیدی به دی خاطر دیمو تقریبا تولید دینا خالیس میلی کرم پنزوز فیصد راقید شوه پده دو کالو که پده چه تبین اورینی مراغل خارجی مساعدتونه کم شو خپل اکثرا اقشار دی تولید متاسفانه لساحل تولید در اووتل دی کارگران دی دولت دوائرون ایست شو اکثرا کسان دی چه سوی دا افراد چه توانایی دی کار دلوده متاسفانه گوت بود لوطن دیر اووتل او پا جامعه که دیسی بی ثباتی دی سیاسی و بی ثباتی دی اقتصادی ایجاد شو چه اغه عوامل د کار چې تولید کې شامل هغه متاسفانه تولید د صاحب لري شو تولید اجتماعي ډیر راټیټ شوی اوس که توزیع ډیر عادلانه هم وي بیا هم چاته چین رسیږي په دې خاطر په تولید باندې باید ډیر جدي توجه وشي او فرمولونه موجود دي اقتصادي مکتبونه موجود دي او بینالمللي تجارب موجود دي د افغانستان او د افغانستان د باندې
مننه کور ودان فاروقي صاحب تاسو ته به بیرته راوګرځم روسي خبري مو به مهم وورم رامسپور صاحب که تاسو راته وایي په ځینو حلارو باندې فاروقي صاحب خبري وکړي که چیرې تولید په ټولنه کې زیات شي حکومت ورته لار برابره کړي نو دغه ستونزه حل کېدلی شي که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي لکه اوس په افغانستان کې فقر د دې په ځای باندې چې کم شي ورځ په ورځ لوړېږي څومره په ټولنه کې بې انصافي رامنځته کېږي او بالاخره که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي دغه هیواد سرنوشت کوم طرف ته ځي؟
مننه. زه به یو مثال وړاندې کوم د دې لپاره چې دا یو تاریخي مثال دی او د دې لپاره چې فاروقي صاحب هم مخکې ورته اشاره وکړه چې قانون ډېر مهم دی او د کار اهل کار اسپارل دا هم ډېر مهم دي چې هغه متخصص کسان چې په دغه موضوعات باندې پوهیږي هغه باید په دې کې کار وکړي. د حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په وخت کې وایي چې کوم ورځ هغه مبارک د یو ځای نه تېرېده چې هلته د خرما ونې د القاع فصل و، یعنی هغه وخت و چې باید هغه د خرما د ونې خاوندان القاع وکړ، یعنی القاع کولو، مثلا دا د مؤنث او مذکر خاخې یو بل سره ارتباط ورکول تر سوچ حاصل دیر ورکی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار تخی دغه خوشی سرګن و نه کله وای او فرمایل چې دا کار پریک دی. امغه کال کې د خرما ونه حاصل ور نه کړ، خلک راغی حضرت او ویل چې سږ کال خدمت مو حاصل ډیر کم شو، تاسو مونږ ته ول چې دا القاع تاسو ونه کی او مونږ ونه کړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ول چې تاسو په خپل د دنیا په امور باندې پوه یاست، انتم عالمو به امور دنیا کوم، تاسو په خپل چارو کې دیر پویا سنه، تاسو پویګو دا دنیاوی کارونه دی په دې کې تاسو د فن اهلی تاسو پویګی، یعنی هغه خپل د ځان عجز او ناتوانی د دنیاوی چارو په مسایلو کې چې دا یو اقتصادي دا یو زراعتي مسله او اخکارا کړ. نو دې په اساس په دغه یو حالت کې چې حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په دغه سی مهارتي کارونو په دغه تخصصي کارونو کې کوم تخصص نه درلود او خپل عجز او دغه سرګنت خلکو ته، نو معلومه ده چې په اوسنۍ حالت کې هم دا موجودات چارواک افغانستان باید په دې باندې پوه شي چې دا تخصصي کارونه اقتصاد مثلا د نور مسائل چې دي تخنیکی مسائل دا ټول باید هغه چارو ته هغه کسانو ته پرېږدي چې دوی په چارو باندې حاکمیت لري، دوی د چارو متخصصین دي. نو دا د موږ یو ډیر غټ نیمګړتیا ده ځکه چې د موجوده حاکمیت فکر کوي چې دوی په هر مسله باندې پوه دي او ټول دغه کرسیګانی او ټول دغه موقعیتونه او موقفونه او مسؤلیتونه دوی په غاړه اخیستي دي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې که چیرې خدای نخواسته موږ په همدغه حالت کې پاتې شو او ملی او بین المللي شناخت د موجوده سیستم د موجوده حاکمیت څخه پیدا ونشي او موجوده حاکمیت هم په ځان کې اصلاحات را نوري، نو طبیعي ده چې دغه ناورین به دوام وکړي او خدای نخواسته نور خلک به مهاجرت مخ وکړي، د خلکو ژوندانه ډیر نور هم به خراب شي. نو بهتره به دا وي چې په دې کې یو څه ګړندۍ ګامونه اوچت کړي.
نو بهتره لاره بدای چی د ځوانان لپاره توجه وسی د خو ځوانده په اقتصاد کې نن سبا ډیر مهم ده. هغه د کوم چې د ملګرو ملتونو هغه استراتیژیک پلان دی یا ملینیم چورته برنامه وایي چې د دریم د یو وشتمې پیلای برنامه ده، هغه د 2030 پورې هغه کې افغانستان مخکې ډیر ګړندی ګامونه اخیستي وو د خو لپاره ملي برنامه او پروګرامونه وو، ځکه چې دوی د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. نو نن سبا که چیرې دوی فرمان ورکړي وایي چې دا د زنانه سالونونه د آرایش آرایشګاه د سالونه دا بند کړي، په دغه حلق باندې هم سوچ وکړي چې 16000 ښځې له کار نه محروم کیږي. 16000 ښځې طبیعي ده چې 16000 فامیلونو کورنۍ سره دوی ارتباط لري، دوی چلیي، د دوی تغذیه او دغې په دوش کې لري. نو په دې اساس دا څه تاثیر کوي بازار کې؟ طبیعي ده چې د یو ډېر منفي اغیزه کوي په ټولنه کې، په اجتماع کې خلک مایوسوي. نو بهتره به دا وي چې دوی په خپل ملي پروګرامونو باندې یو څه تغییر راولي، یو څه جامع توګه فکر وکړي، هغه واقعیتونه وپیژني او د نورو اسلامي هیوادونو سره چې موږ او تاسې په ماحول کې وجود لري د دوی څخه دوی نمونه برداري وکړي، د دوی څخه دوی هغه وکړي تحلیل او بررسي وکړي چې دوی سره کوم وکړي چې په خپل ټولنه کې خوځو ته زمينه د کار برابر کړي، زمينه د تعلیم برابر کړي. موږ ولې نشو کولای؟ موږ هم یو اسلامي هیواد یو، موږ هم باید دوی ته د زمينه د کار د برابرولو لپاره کار وکړو. نو د خځو د مشارکت نه پرته تبیده چې دا خپل د فقر یو لامل ده، افغانستان به وزري خواته روان شي، روان دي هم دا اوسم د ځوانانو د کارموندلو لپاره هغه برنامه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه هغه ډیر اړین دي. د ولایتي پساته د ولایت پکاچ چې هر ولایت لپاره باید یو اقتصادي برنامه جوړ شي، یو ډیټابیس جوړ شي، اقتصادي ډیټابیس جوړ شي، هغه کوم منابع چې یو ولایت کولای شي چې تولید کړي، هغه د بیکار یا د کاري زمینې د برابرولو لپاره باید ورته زمینه جوړ شي چې خلک خبر شي، یو څه شفافیت رامنځته شي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړه کوم عواید چې نن سبا د معدنونو څخه افغانستان ته رسیږي مثلا، یا کوم عواید چې د ګمرکاتو له لارې افغانستان ته رسیږي. مخکې خدای انتقادونه موجود و چې مخکنی حکومت کې شفافیت نشته او د مونږ د افغانستان کچه هم د شفافیت لحاظ نه ډیر ټیټ وو، اوس چې هر شی د شریعت په چوکاټ کې خلکو ته توضیح کیږي او تشریح کیږي او د شفافیت مسله هم ادعا موجود ده، نو بهتره به دی چې هر شی باید ډیر شفاف وي. څومره پیسې عاید شو، دا پیسې چیرته ولګول شو؟ اوس هم موږ او تاسو لګیا وو په افغانستان کې د موجوده حاکمیت دا غواړي چې د نظامی برخه ډیر ګړندی کې نظامی برخه باندې ډیر توجه دي. اوس په افغانستان کې امنیت راغړی دي، نو څه ضرورت ده چې موږ د 50% 50% یا 100% بودیجې په نظامی مسایل باندې مصرف کړو؟ اوس خو افغانستان کې الحمدلله امن ده، نو بهتره به دا چې یو څه بودیجې د کارموندلو لپاره د اقتصادي پروژو لپاره ځانګړي شي. په دې کې شک نشته چې ځینې پروژې نن سبا په افغانستان کې پلي شوې دي. مثلا تاسو د قشتېپې پروژې هر کله اوري چې دا د قشتېپې هغه اولنۍ برخه هم تقریبا تکمیل شو. دا ډېر یو ښه پروژه ده، ملي پروژه ده او خدا اوږدمهاله پروژه ده، ځکه چې دا په آینده کې به حاصل ورکړي. دا د څه عاجله توګه د مونږ او تاسو خلکو ته کوم دغل نه لري، تبیده چې مونږ ترې خوشاله یو، آینده کې ان شاء الله دا به ډیر ګټه ورته مونږی. د دې پسند کې مثلا د سیمنټو فابریکې مونږ او تاسو واوري سوره د مخکې چې ځینې بهرنۍ تجارانو سره قراردادونه شوي دي، دا هم خزیره ده کیدای شي د 5000 یا 6000 یا 10000 خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د مونږ او تاسو خپل ملي صنایع وده وکړي، خو دا هم یو څه کیدای شي وښونه شي، دا هم ډیر ښه خبره ده او کیدای شي د ځوانانو د پاره د کارموندلو زمينه هم برابر شي. د دې پسند کې باز ځوانان و هڅول شي. یو ځوان چې هغه د توفق لاره نه ډوړی پیدا کړی وي، هغه مثلا د بول لاره نه پیسې پیدا کړی وي، اگر د ستونز من ښکاری چې نن سبا لاړ شي یو فابریکا کې ځان عیار کړي اول ته کار وکړي، نو د دې په دې پسند کې چې داسې پروژې هم مهم دي، مشوقونه هم مهم دي چې ځوانان تشویق شي، تعلیم او تربیه وده وکړي. د تعلیم او تربیه د پرمختګ نه پرته هم موږ او تاسو یو اقتصادي رفاهي حالت ته ځان نشو رسولای. نو په دغه هر مسله کې موږ او تاسو مؤلفه لرو او موجوده حاکمیت دا ډیر ضرورت شي د متخصصینو د نظریاتو څخه، د مشورو څخه ونده واخلي، ګټه پورته کړي او دوی ته ونده ورکړي چې تر څو د افغانستان په مسایلو باندې مشارکت ولري او ملي مشروعیت ډیر مهم دی.
رامسپور صاحب لاندې کدام راته ځواب کړی چې اوس مال د افغانستان زیاتره متخصصین د هرې برخې وتلې دي، دوی څنګه کولای شي چې افغانستان د نن دی یا که بهر دی طالبانو حکومت ته قناعت ورکړي دغه مسایل چې تاسو یاد کړی دوی راضي شي او ومني دغه پروژې په لیکړي یا اسلامي هیوادونو یا نور نړۍ ته پکې توبندل نه راته وایي؟
متخصصین خو په دغه یو دوه حالت دوه کلونو کې دوی وتل د افغانستان د انتقال په حالت کې وو، مشکلات ورسره ډیر وو، سم ډیر تر اوسه ځای په ځای شوی نه دی، خو دوی یو رقم هم چوپ پاتې دي. دوی ته هم دا ښایي چې باید ځان مطرح کړي د موجوده حاکمیت، موجوده حاکمیت دا کیدای شي موقتی حالت ولري په افغانستان کې. د افغانستان ولوس او د افغانستان جغرافیه تل پاتې دي. نو د افغانستان لپاره د متخصصینو سره په یقین سره دا وایم چې دوی سره دا باور استا او دا نیت استا چې کار وکړي. نو په هر ځای کې چې دوی کولای شي خپل ولاندیزونه، خپل نظریه موجوده حاکمیت سره بین المللي مراجع او سره ټولنه سره شریک کړي، د هغوی توجه جلب کړي، تر هغه چې موږ د افغانستان ولوس لپاره د خدمت مستر وګرځو.
مدانه فاروقی صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم، هغه چې لاساسي په څیر باندې د افغانستان په مسایلو باندې پودي پویږي، حلاري ورسره شته، څنګه کولای شي طالبانو ته دغه خپل وړاندیزونه ورسوي او قانع کړي چې هغه ورسره ومني تر څو په دغه حلارو باندې دوی کار وکړي او افغانستان له فقر نه وباسي؟
په خور کې تاسو په ډېر تاسو سره وایم، د ما تقریبا د درېمه څلورم مهاجرت چې په مجبوریت نه له وطن وځم، او د درې څلورو مهاجرتو کې د ما د بده تجربه ده چې حاکمیتونه متاسفانه د چا خبره ته غوږ نه نیسي، مخصوصا هغه کسانو ته چې وتلي او فکر کوي چې دوی ناکام خلک دي. په دې خاطر ډېر به مؤثر نه وي دې خبرې، نه مخکې حکومتونه دا خبرو ته توجه کړی او نه دا نوی موجوده نظام دا هغه وکړي دولتمدان دا خبرو ته غوږ ونیسي. مګر سربېره په هغه خپله دا متخصصین چې بهر دي، که دا اوس په دې دوو کالو کې راوتلي که مخکې راوتلي، ډېر مختفانان په بهر کې دي، په اروپا کې، آسیا کې، په امریکې کې او په همسایه هېوادو کې، چې ډېر توانایي او ډېر غښتلی خلک دي، ډېر صاحب نظر خلک دي او ډېر دنیا کې تجارت پیدا کړی. د افغانستان نه ښه پېژندلوی لري، هغه کولای شي چې مشورې ورکړي، هغه کولای شي چې نظریات ورکړي. او زه یقین لرم چې اوس هم ډېر افغانان اخته دي چې په راډیو تلویزیون د منابعو نه کبریګم، ډېر افغانان اوس هم له امریکې نه له اروپا نه افغانستان ته روان دي او متتلاش کوي چې له هغو سره له مسؤلینو سره وګوري او دوی سره د خپل نظریات شریکي، که څه کتبي نظریات یا څه شفاهي نظریات وي. مګر زه ډېر پرې خوشمینه نه یم په دې چې دا مخکینی تجربه دا ماته ښیي چې متاسفانه څوک چې قدرت کې ناست و بیا دومره په غرور د قدرت کې دي چې فکر کوي چې دوی په خپله په هر شي باندې ښه پوهېږي، نو په مغه لاره باندې چې روان دي د نورو خلکو خبر ته غوږ نه نیسي، تر هغو پورې چې بیا وضعیت یې خرابه شي او کار د دوی له لاسه ووځي، بیا په هغه وخت کې پښیمانه وي متاسفانه. خو دا اوس هم سره وخت طالبان د ډېرو لویو فرصتو سره افغانستان ته راغلل، یو یو سالم حکومت او نظام ورته پاتې شو. شل کاله د دنیا ټول هغه امکانات مصرف شو چې افغانستان کې هغه اساسي زیربنار جوړ شي، نظام جوړ شو، ادارات جوړ شو، وزارتونه، دوائر، ادارات، نور هغه تجربې، مطالعات، تخنیکي مطالعات د ډېرو پروژو دا اوس دا ټولې پروژې چې دی عملي کوي چې زه یې ګورم، د شمول د پروژو د ابیاري او د نور د سمنټو د نورو قراردادو شي، ټول هغه پخواني پروژې دي چې د شلو کالو کې او له هغه نه مخکې په دوه پروژو باندې کارونه شوي دي، تحقیقات شوی، مطالعات شوی، او دا ټول دوی لپاره په هیڅ یو فرصت د دوی په لاس کې ده. زه فکر کوم چې ضرور ده چې د دغه فرصت نه دوی اعظمي استفاده وکړي او هغه ترخې تجربې چې مخکینی حکومتونه د افغانستان متاسفانه له هغه نه استفاده ونه کړله، دوی په هغه ترخو لاړ باندې لاړ نه شي، نور خلکو ته چانس ورکړي، د نظام کې خلک اجازه ورکړي چې شامل شي، هغه پراخ بنسټه نظام جوړ کړي، او په عین حال کې دغه ازادیانو ته د خلکو د قانون چوکاټ کې باید ورته احترام وکړي او خلکو ته اجازه ورکړي. کوم چې اوسنۍ کسان مخصوص چې راوته دي، دوی هر یو په دې شوق کې دي چې بیرته خپل وطن ته راشي، که دوی لپاره زمینه د کار برابر شي، او که دوی د نظریات او دوی د توانایي، دوی د استعداد او دوی د ظرفیت نه د استفادې هلته زمینه برابر کړي.
ډېره زیاته مننه فاروق صاحب چې وخت کم ده. مننه کور ودان جوندی اوسې په بخښنه سره چې ساسي خبرې قطع کوم. زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسیده. له تاسو دواړو قدرمنو پوهنمل حمید الله فاروقی د پانتون استاد او محمد ابول احرار رامسپور څخه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه په پروګرام کې، له تاسو ورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خیچاره.